ستړي مشي د مخام شپک بجې شوې تاسو مخک الله ساتي رادیو ناوري او ستاسو د رادیو خبرونه سالر ویش ساتو دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو ویش پینځه ویش او د مخام لشپګو د سار تشپګو په منځنۍ چپه دو لشپک نوي خبري مچله په خبرونو پیلو په دای کندی ولایت کې د نسیم رادیو په خانه مسؤل مدیر سلطان علي جوادي ل یو سلو څلور دیرش ورځو زندان کې د ورسته نن آزاد شو. د خبر د افغانستان د خبرونو مرکز د جوادي د میرمنې نجيبي واحدي په وینا ورکړې دي چې نن غرمه د دای کندی په مرکز نیلي کې ل بند خوش شو او ل خپل کورنۍ سره یو ځای شو. جوادي د طالبانو ل لوري د دوی د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور زندان شوی وو. خو د افغانستان د خبرونو مرکز وایي چې د جوادي نیول ل پایله در رسنیو د قانون خلاف او نه باید زندانی شوی وای. د طالبانو سره محکمه نن اعلان وکړ چې په لوګر کې د وی خزي په ګډون شپږ کسان ته په محضر کې سزا ورکړې ده. سترې محکمه په خپل اکسپانی په یو بیان کې ویلي دي چې د کسانو ته د محمد اغه ولسوالۍ د ابتدایي محکمه د حکم لمخې د زنا او لواطت په احتلام په اتهام تازری سزاګانی ورکړل شوې دي. دا درود تازری سزا ترڅنګ د هوکسانو درې تنه هریوی په دوه دوه کالو درې نوري هریوی په یو یو کال باندې هم محکوم شوې دي. د بشري حقوقو نړیوالو موسو بیا بیا له طالبان غوښتنه کوي چې په محضر کې خلکو ته سزا ورکولو لاس واخلي. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویانو ته لارښوونه کړې ده چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله خان زده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو له لارې خبر شوې دی ویلي دي چې امنیت په دې کې ناراضي شي سختي وشي او ډیر مړی وشي. په دې رسیدو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقوقو یو شمېر موسسو راپور کړی دی چې د طالبانو د حکومت مسؤلین د خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او هغوی په زندانونو کې شکنجه کوي. د طالبانو مشر په بیان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیسو سره زندان څخه څلور سو شپږ بندیان د خوشی کېدو خبر ورکړی دی چې په دوی کې درې سوه اته دېرش ښځې څلوېښت نارینه او اته دېرش ماشومان شامل دي. د دې زندانیانو د جرمونو په اړه څه نه دي ویل شوي. په زرګونو ایرانیانو نن د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د یو جګپوري قومندان د خاورو سپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. برید جنرال محمد زاهدی له هغو وو ایرانی افسران څخه یو تن دی چې پنځه ورځې مخکې د سوری په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال ووژل شو. ډېر باور دی چې دا حمله اسرائیلو کړې خو اسرائیل تر اوسه رسما د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د دې حملې د غچ اخیستو خبره کړې ده او واشنگټن ایران ته خبرداری ورکړې ده چې پر امریکایانو امریکایي تاسیساتو د برید څخه لاس واخلي. ژغورونکو د روسیې په جنوب کې د اوبو دی وبند دی وی برخې لمات دروست په زرګونو کسان استلې دي. روسیې تر دې شنن د اورال سین اوبا د اورننبرګ په سیمه کې د ریسک خار په شمول پورته شوې. ژغورونکو په وړه پلاستیکی بادي بیړیو کې خلک لوړ سیمو ته انتقال کړل. تاسو دولتي اژانس راپور کړی دی چې دا بند یو مخ رنګ شوی خو روسیې سیمه ییزو چارواکو دا راپور رد کړ. چارواکو ویلي دي چې درې جسدونه له اوبو راستل شوي دي خو تر اوسه د سرګندنه چې دا کسان د بهیدلو سیلونو قربانیان دي کړه. اور ریسک او د اورننبرګ په سیمه کې دویم ستر خار دی چې نږدې یو لک او نه هتیا زره اوسیدونکي لري. په سیمه کې څارنوالۍ د بند ماتېدو د پیښې د جنایي تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. او در منستان اوازه برجان زواکونو د ګډ سرحد په اوږدو کې پر یو بل ډزې کړې دي او دواړو لورو یو بل ته لوربند څخه په سرغړونه تورن کړې دي. در منستان دفاع وزارت ویل چې آذربایجاني پوځیانو تیر شپه د سهار خواته د دوی د سرتیرو پر مرکزونو ډزې وکړې او پوځي وسایط یې متحرک کړل. د آذربایجان دفاع وزارت بیا ویلي دي چې د دوی پر سرحدي زواکونو پرون ډزې شوې دي. در منستان صدر اعظم نیکول پاشانیان پرون په بروکسل کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د اروپایي ټولنې له مشر اورسلا ویندرلین سره وکتل. باکو پر دې غونډې اعتراض کړی وایي چې لویدیځ ارمنستان خوانیسي او ملاتړی کوي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په بجله کې را سره د مطالب اوریدل شئ. په خبرونه کې په غونډې پاکستان ته ورشو حل ته د افغان کډوالو ستونزې په در سره شریک کړو. همدارنګ د شختر ته ګوتې پښمار ورځې پاتې دي. طالب چارواکو ځینې زندانیان خوشې کړي دي. دا چې د زندانیان څوک دي وړاندې په دې اړه هم دلته جزئیات لرو. پنځه خبریالانو په ګډه د کال د غوره خبریال جایزه اخیستي. د دې خبریالانو په اړه باندې چې څوک دي او د کوم رسنۍ سره اوس فعال کار کوي د افغانستان دننه دي او که بهر، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د کوچنۍ ستونزې هم در سره شریکو.
موږ رمې خڅک ټول فیصلې شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بی اوبو په خاطر اوبو نشته.
همدارنګه دا چې د وچکالۍ سربېره دغه کوچیان له نورو کومو ستونزو سره مخ دي، په دې اړه هم درته جزئیات لرو. او دا چې د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، خو خلک خپله تنده په څه ماتوي. تاسو به هم په خپلو ودونو کې حتماً دایره وهي او مېرمنې به مو ورسره سندرې وای. خو دا چې ولې دا دود ډېر شوی دی، په دې هم درته نور جزئیات لرو. نور مطالبه هم شاملتیا غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یو. په پاکستان کې مش د آی سی 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 کډوالۍ کارت لرونکي افغانان د کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان وروستۍ پریکړې اندېښمن کړي دي. پاکستان پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو دویمه لړۍ پیلوي چې په کې د دې کارت لرونکي هم شامل دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پریکړې پر بنسټ له دې هېواده د افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ نه ورځې وروسته د اپریل په 15مه پیلېږي. په پاکستان کې میشت د کډوالۍ ځانګړي کارت لرونکي افغانان وایي دوی ته باید له یاد هېواده د وتلو لپاره وخت ورکړل شي. دوی زیاتوي چې له کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې استوګن دي، کاروبارونه او جایدادونه لري او په دومره لنډ او تنګ وخت کې ناممکنه ده چې افغانستان ته تګ ته چمتو شي. دو دیرش کلن احمد گل چې په خیبر پختونخوا کې اوسیږي او د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري ازادي راډیو ته وویل،
په دې سره موږ چې یو ډېر زیات اندېښمن یو، ځکه چې زموږ دلته کاروبارونه دي، کار روزګار هم دی، د خلکو سره مې حساب کتاب دی. په دونه ډېر لنډ وخت کې چې دی موږ نشو کولای چې خپل کاروبارونه راټول کړو. نو موږ د ملګرو ملتونو سره دا هیله لرو او غواړو چې تر څو د افغانانو دغه ستونزه حل کړي.
د سودیس په نوم په همدې ایالت کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم د آی سی سی د کډوالۍ کارت لري، د پاکستان د پریکړه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف بولي.
دا یو غیر انسان غیر اسلامي او د نړیوالو اصولو خلاف پریکړه ده. باید نړیوالو ټولنه، یونیسیر او هغه بنسټونه چې ځان د کډوالو مدافع بولي، باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي او دغه کار لاس په سر شي. دا به څنګه امکان ولري چې د 15 کلونو څلوېښتو کلونو
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې سر له اوسه د پولیسو له لوري ځورول کیږي او د نیولو پر مهال پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې د پاکستان د پریکړې یو وار بیا د دې هېواد پولیسو ته د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو، ګواښلو او پیسو اخیستلو زمینه برابره کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د روان اپریل میاشتې په 15مه له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. آی سی سی یا افغان سیتیزن کارت لرونکي هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هېواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوسمهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې ده. که څوم د پاکستان د پریکړه په نړیواله کچه د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غندلې او له پاکستاني غوښتي چې خپل د پریکړه بدل کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې پنځشنبې په ورځ یو وار بیا په خپل د پریکړه ټینګار وکړو. تازه په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو ملاتړي بنسټ د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو پریکړه بیرته واخلي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې ویلي چې د محکمې تر پریکړې پورې دي د پاکستان حکومت افغان کډوال نه نیسي او نه دی باسي. په همدې حال کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالرحمن راشد ویلي د کډوالو موضوع دوه اړخیزه ده او د دوی په اړه پریکړه هم باید د دواړو هېوادونو په هوکړې سره وشي. دا خبر د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس دوري په شپاړسمه نیټه خپور کړی او ویلي دي نوموړي دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان سفارت له مرستیال شرزفیر جنید وزیري سره د لیدنې پر مهال کړی او ویلي دي چې د یوې تګلارې تر رامنځته کولو پورې دي افغان کډوال نه ځورول کیږي. پاکستان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د بیا اسناد کډوالو د ویستلو لومړی پړاو پایل کړ چې پترس کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ 15,15,522 کسان په جبري او خپل خوخه ستنه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې افغان کډوال له کومو ستونزو سره مخامخ دي، خو دا چې د اختر مخه رانږدې ده د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو فعالانو کورنۍ او دوستان د کوچني اختر په مناسبت له زندانو څخه د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان شاعر او لیکوال عزت الله سواب او د زده کړو د برخې فعال احمد فهیم عظیمي کورنۍ او ملګرو زده رادیو سره په خبرو کې دا غوښتنه مطرح کړی ده. د په داسې حال کې ده چې نن او پرون یو شمېر زندانیان له زندانونو راخوشي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اختر را رسېدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د نیول شویو فعالینو کورنۍ او ملګري په مناسبت د طالبانو له حکومت غواړي چې دا فعالان خوشي کړي. د افغان شاعر او لیکوال عزت الله زواب زوی عطا الله زواب ازادي راډیو ته وویل
دا چې اختر را نږدې دی، په همدې مناسبت له اسلامي امارت هیله لرو چې زموږ پلارجان را خوشي کړي او د اختر خوشحالي له موږ سره یوځای ولمانځي.
عزت الله سواب چې یو انتقادي لیکوال او شاعر دی، د کورنۍ د غړو په خبره د روان 31 کال د جنوري له 24 راهیسې د طالبانو په بند کې دی، خو د طالبان حکومت د نوموړي کورنۍ ته ویلي چې هغه د انتقادي لیکونو له امله نه دی نیولی. یو شمېر افغان فرهنګیانو هم د عزت الله سواب د خوشي کېدو غوښتنه کړې. دوی په ټولنیزو پاڼو یو کمپاین پیل کړی او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې سواب د اختر په مناسبت خوشي کړي. یو له دوی څخه راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل
عزت الله سواب ډېر وخت شو چې بندې دی، لږ تر لږه د روژې مبارکه میاشت تېره شوه، اختر را روان دی، دا باید وړو وړو بچیان ته راخوش کړي.
هم حاله د زده کړو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمي ورور احمد فواد عظیمي هم ورته غوښتنه لري.
ما از مسئولین خواهان ازی هستیم که
له مسئولین مو غوښتنه ده چې زما ورور احمد فهیم عظیمي او همکار د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي او د روژې اختر انساني ارزښتونو ته په کتلو له بنده خوشي کړي تر څو دوی اختر د خپلو کورنیو په غېږ کې په خوښۍ ونمانځي.
ایدره با خوشي او خوبي در آغوش خانواده سپری بکنم.
د زده کړو د برخې دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او همکار یې صدیق الله افغان د 2023 31 کال د اکتوبر په 18 په کابل کې ونیول شول. د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهدی وی خصوصي رسنۍ سره د خبرو پر مهال ویلي وو د زده کړې د برخې دغه دوه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د غیر قانوني او غیر شرعي کړنو په تور نیول شوي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. خو کورنۍ یې بیا د دغه ادعاو په ردولو سره ویلي چې دوی یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د فرمان پر بنسټ د کوچني اختر د را رسېدو په مناسبت نن د وریا 13 د ترخیب له زندانه 406 بندیان خوشي شوي چې په دوی کې 338 نارینه، 40 ښځینه او 28 ماشومان شامل دي. خو دا چې د څومره بندیانو د بند په موده کې کموالی راغلی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون اداري ویان نسیم لالهان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي چې آیا یاد فعالان هم د خوشي شوي بندیانو په ډله کې دي او که نه. تېر کال بیا د طالبانو حکومت سترې محکمې ویلي وو چې د کوچني اختر په مناسبت یې 2,460 بندیان خوشي کړي او د شاوخوا 1500 نورو د بند موده یې کمه کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پنځه افغان خبریالانو ته د افغانستان د خبریالانو مرکز لوري د کال د غوره خبریال شریکه جایزه ورکړل شوه. میترا مجیدی، فرید الله محمدی، نصیر احمد صالحی، محمد طاهر احمدی او محمد امین کاوه د بیلابیل رسنیو پنځه خبریالان دي چې دا جایزه یې ترلاسه کړې ده. خو دا چې دوی کوم فعالیتونه کړي دي او کومې ځانګړتیاوې درلودې په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز اعلان کړی چې په کابل او فرا کې د تولو نیوز خبریالانو میترا مجیدی، فرید الله محمدی او نصیر احمد صالحی او دغه شان د هشت صبح خبریال محمد امین کاوا او د رخصانه خبرونی خبريال محمد طاهر احمدی د دغه بنسټ د کال د غوره خبريالانو جایزه ترلاسه کړې ده. د دغه جایزې د ورکړې پروګرام د شنبې په شپه د بلجیم په مرکز بروکسل کې په حضوري او انلاین ډول ترسره شو. په دې مراسمو کې په کور دننه او بهر د افغان خبريالانو پر وضعیت بحثونه هم وشول. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مشرې سمیا ولیزاده د دې پروسې په اړه ازادي راډیو ته ویل:
د افغانستان د دننه او بهر د خبريالانو لشپېته زیاتې کاري نمونې نومول شوی وي. د دې پروسې د کتونکو ډلې له لیدلو وروسته 5 خبريالان د کال د غوره خبريالانو په توګه وټاکل شول چې لنی کمرغه له دې ډلې یوه یې ښځینه خبريال ده.
په همدې حال کې ځینې نور خبريالان چې د کال د غوره خبريال جایزه ترلاسه کړې ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې اوس مهال د خبريالۍ کارونه سخت شوي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته معلومات په سمه بڼه ورسوي. افغان خبريال محمد طاهر احمدی چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د غوره خبريالانو د جایزو د ګټونکو له ډلې دی ازادي راډیو ته وویل:
بعد سقوط مشکلات چندین برابر شده
اصلا له سقوط روسته د خبريالانو پر وړاندې ستونزې سو چند شو او د خبريالۍ کارونه سخت شو. لوی خو خلک ویره لري او نغواړي له آزاد رسنیو سره خبري وکړي. د بلې خوا طالبانو حکومت هم خبريالانو ته معلومات نه ورکوي او یا هم په کلاس وه نه کوي
یا در اختیار خبرنگار قرار نه
وي. د کال د غوره خبريال د جایزې یو بل ګټونکو نصیر احمد صالحي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د کار لپاره ډېری انګیزي او مسولیت ته اړتیا ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان په اوسنۍ حالاتو کې دا ډول پروګرامونه د خبريالانو لپاره یو انګیزه ده او خبريالان هڅوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
یو بل خبريال امین کاوه چې د افغانستان د خبريالانو مرکز جایزه ترلاسه کړې ده وایي:
په داسې حال کې چې افغانستان په قرار قرار د طالبانو د فشارونو او ګواښونو له امله په یو بېغږ او بې انځوره هېواد بدلېږي، دا جایزه ما او زما ټیم تشویقوي چې دا هر څه په یو حقیقت بدل نه شي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز له 1992 کال راهیسې هر کال د کال د غوره خبريال جایزه د هود د 20مې د خبريال د ملي ورځې په ویاړ د یوې پروسې له لارې خبريالانو ته ورکوي. سکل دا جایزه داسې مهال ورکول کېږي چې د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دغه هېواد کې د رسنیو او بیان ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو څه موده وړاندې د خبريالانو مرکز د 1402 کال په راپور کې ویلي وو چې د خبريالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 199 قضیې ثبت کړي چې 80 پکې د ګواښونو او دغه شان 950 نورې د خبريالانو د نیولو قضیې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه مطالب هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي ایران ته. ایران نن د داعش د یو جګپوړي غړي او د دې ترهګرۍ ډلې د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. دا کسان په دې تورن شوي دي چې روانه اونۍ غوښتل چې د اختر په ورځو کې په ایران کې بریدونه وکړي. تفصیل احمد چیبر ناورو.
ایرانی پولیس وایي چې د داعش نیول شوی جګپوړی غړی محمد زاکر نومیږي چې په رامش مشهور دی. د پولیسو په وینا دا کس له دوو نورو داعشیانو سره د پلازمینې تهران په شمال کې د کراچ په سیمه کې نیول شوی دی. پولیس زیاتوي چې په دې تړاو 8 تنه نور هم توقیف شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي او د کوم ځای دي، بهرنیان دي که ایرانیان. د اسلامي دولت داعش ډله چې له شیعو سره مخالفه ده، د جنوري په 3مه یې په ایران کې د هغو چاودنو مسؤلیت منلی و چې په کرمان کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د پخواني مشر قاسم سلیماني د 3م کلین په ورځ وشوې چې شاوخوا سل تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور پکې ژوبل شول. د رویټرز اژانس د راپور له مخې ایران په جنوري کې 15 مشکوک کسان د داعش خراسان څنګ د یو قمندان په ګډون د کرمان د چاودنو په تړاو ونیول. د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي سرچینو په وینا په ایران کې د جنوري د 3مې نیټې بریدونه د خراسان څنګه کړی دي چې مرکز یې په افغانستان کې دی. داعش ډلې دوه کاله مخکې هم په ایران کې د شیعو پر وزارت د برید مسؤلیت منلی و چې 15 کسان پکې وژل شوي وو. تر دې مخکې په 2010 کال کې د ایران پارلمان په نقشه کړ او د ایران د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره یې حمله وکړه. داعش د اسلامي دولت ډله چې داعش خراسان یوه څانګه ده، یو وخت د ایران په گاوند عراق او ورهاخوا سوریه کې پراخې سیمې نیولې وې، خو په 2014 کال کې امریکایي ځواکونو د دې ډلې پر ضد پراخ بریدونه وکړل هماغه و چې د 2018 کال په سپتمبر کې د عراق حکومت د داعش پر ضد رسمن د خپلې بریا اعلان وکړ. دوه کاله وروسته تر دې داعش په سوریه کې هغه سیمې له لاسه ورکړې چې په واک کې وې.
له خبرونو ور آخوا
یو شمیر کوچیان وایي د پرلپسې وچکالیو له امله یې مالداري سخته زیانمنه شوې او ډېر څاروي یې تلف شوي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوله. تر اوسه ورته حکومتونه هیڅ پاملرنه نه ده کړې او دوی د خپلې مالداري د پاللو لپاره ژمي کې تودو او پسرلي کې بیا یخو سیمو ته کوچېږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعا کړې وه چې کوچیان ردی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې پرلپسې وچکالیو د کوچیانو رمې هم چې څو شپانه ورپسې وي نه دی پریښي. یو شمېر دوی وایي مالداري سخت اغېزمنه شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل ټول شتمني همدا مالداري ده، خو اوس مهال ترې د اوبو وښو او غلو دانو د نشتون له امله هر ورځ څاروي تلف کیږي. عبدالاحد کوچه له غزنی ولایت څخه:
موږ رمې خوڅک ټول فیصله شو مړې شو هر ورځ درې او څلور او پنځه مړې کېږي. دا د وچکالۍ په خاطر یا د بې اوبو په خاطر؟ اوبو نشته، واښه نشته، هېڅ شی نشته. موږ ډېره بده مشکل سره مخامخ شو. درېیمه یې څه مالونه اوس موږ مړې هر ورځ مو کېږي. جواري نشته، شی نشته، اقتصاد نه لرو چې جواري به باندې واخو.
جمعه ګل بل کوچه دی چې وایي جمع ننګرهار او د هوا په تودېدو سره د وردګ ولایت شنو ورشوګانو ته رمه بیایي. نوموړی وایي د ده په ګډون د کوچیانو ټول ژوند په کوچ کې تیر شو، خو نه یې یوه دوه شوه او نه یې هم اولادونه هوسا شول.
مالداري مو ټول له منځ نه تللې، نیمایي سلنه هم نه پوره کوي. واښه مالچرونه چې کوم ټول تخریب شوي دي. د تعلیم په برخه کې خو بیخي موږ ته پام نه رسوي. ټول خلک هم بې تعلیمه پاتې دي. ټول کوچیان موږ در به در خاورې په سر دي. دغه تیره اونۍ کې تقریبا یو نیم سل میږي موږ فرینه پارچاو کې سیلاب وړې.
کوچیان د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې هلته چې دښتې په طبیعي وښو پوښلي ویشته او ستونزې هم مشترکې دي. د هلمند د پراخو دښتو په لمن کې یو بل میشت کوچی فیض محمد وایي:
دستم پوت که تقریبا لاس من درستانی مریض خلی که روزا دوای واری موجه پنق دو پیسو رانی سو آغام داشه گرانی رانی سو چه کنجارا و جواره و داشه کومک را سر بود خودیر چه خبر بایی.
کوچیان چې د افغانستان د اقتصاد په تولید کې فعال ونډه لري، تر ډیره یې له مالدارۍ غوښه او لبنیات ترلاسه کیږي. خو یادو کوچیانو ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته حکومتونو هیڅ پاملرنه نه ده کړې او سره له دې چې دوی د خپلو ستونزو د حل په موخه دولتي ادارو ته عریض شوي، هم یې پر غوښتنو چا غوږ نه دی ګرولی. کوچیانو ته په تیر جمهوري نظام کې مستقل ریاست موجود و، خو د طالبانو حکومت اوس دا ریاست د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پورې اړوند کړی دی. هڅه مو وکړه د کوچیانو د یادو ستونزو په اړه له اړوند طالب چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو. مخکې بیا د طالبانو حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپلو ټولنیزو پاڼو کې په بېلابېلو برخو کې کوچیانو ته د اسانتیاو د برابرولو ادعاوې کړې دي چې کوچیان ردوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر میرمنې وایي د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپلې خوښۍ په محفلونو کې له چمبې یا دایری استفاده کوي. دوی وایي طالبانو ان په نسبتا لوړ غږ محفلونو کې د موسیقي پر خپرولو هم اجازه نه ورکوي. تفصیل په دې راپور کې ولدي وروسته ستاسو پیغامونه.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي په ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیز آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه. خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځولې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقي زای دایره نیولای دی. د تخار ولایت اوسیدونکو پریسا د ودونو په غنو محفلونو کې د موسیقي په خبرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلې حال داسي وایي.
پلمې دی او وده شاهد او مچ همداسي وده او دغه یو کوچنی دای کړي رادیو په شکل باندې یو څه نیولې و خو ډېر ټیټ و اما غدې ناوې لپاره څو چې دغه محفل وکنه له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه یې په تورو په ټیکریو تورو فردو باندې پټ کړي و سړي و دوی راننوتل او دوه درې پیرې هم وکوله او د جای کې هم واخست او لزان سره یې واخست او لاړه بیا ویرې چې سړي مراولې گیا.
د کابل اوسیدونکي ثنا وایي چمبا یا دایره یوازینۍ وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې مسکی بنده شوله په کومنل باندې دوی په داری واش بند کله چې هغوی وکولی شي د مسکی یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو خو بس دایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده یعنې هغه ترسه مکمل توګه نه ده بنده خو
د کابل اوسیدونکو سلما وایي د لوړ عمر لرونکو ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
نه تا ده دوری یا تن په بڼه ده اوس هم شته همه غه ډول ترې استفاده کېږي او یو سندره هم ورسره یو ځای کوي او یو ځای ورسره نڅا کوي.
دلته به د هرات ښار د دایره ګانو خرڅوونکو له بازار د یوه پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایره ګانو له اخیست تلو ویره لری.
از این دایره کنون زنگوله دارم دارم زنگوله که دارم که کدومه و اینا کس گیر نمیده تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گوی زنگوله دار گیر میده نمیده فروشات چی رقم حالا حال بیتره یا قبلا نه فروشات بیشتر بیده به خاطر چی حالا بیشتر میخرم خب خاطر موسیقی بنده حالا با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې لشپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لړلې ده چې ګرد شکل لري او لډیر په خوا راهیسې دود ده. په خوا به دایره یا چمبا د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
تاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده ترڅو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي. هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي. هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او یا هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي ترڅو دوی ته د غلا زمینه مساعده سي. نور څه نه لرم نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د نجونو مکتبونه طالبان ته ویل کی وروره کم د مدني پالان چې ګری کښه ځي کنه نه په بشکې کوم خبر یانه زیری وروره دا کار مکو یو وروره دا ټول مسلمانان د تک دي باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چا څخه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سی وروره په لور په لور چارواک باندې ما دا راغله دا کار مکو وروره یو ورولګوي سره وکي وروره دا شکار ته وجامه ول چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی به هرم وروره.
زه خپل سلامونه د آزادۍ رادیو کارکوونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو وروڼو، دا افسوس خبره ده، ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې. خدای وکړه ته وګوره، دغه امریکې ته وي، دغه بل یو ملک ته وي، چې زموږ په دې ویزو باندې غور کړو. د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست، زموږ ویزې لګي، کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو. خمه یې لګوه، زه چورې مه لګوه، ختم یې کړه. ټاپه پې ووه چې کته یې به د افغانستان ویزه نه لګي، بس خلک ترجمه شي. زمونږ صاحبانو له پکار دي، صاحبانو له دا خواران خبر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکړي. خدای قرآن ته وګوره چې باغې غور وکړه، د افغانستان حکومت ته په ویزو غور وکړه، د خلکو دا ویزې ولګوي. خدای نه ویرېږئ، که نه لګي خو د خلکو پیسې خو مس یځئ کنه. دا څه شی شو؟ خلک خپه دي، دلګیره دي، د خوارۍ نشته، مزدوري نشته، د خلک د رزق برمان دي. نه په وطن کې مزدوري شته، نه په پاکستان کې شته چې څلور زره روپۍ یو ځای کې ویزې لپاره. هغه په در شي. آزادۍ راډیو کارکوونکي ټول زنده باد، الله خوشحاله او آباد لره.